رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، سهار مون یک مرغه. هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماښام 8 بجې کېږي. لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده شپږ میاشتې وغځول شوه. سیایی وایي چې نښې نښانې ښیي چې د استانبول ځانمرګه بریدونه دي د داعش کار وي، او د بشری حقوقو د څارنې ډله وایي چې د عربستان غړیتوب دي د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو په شورا کې وځنډول سي.
نن پنجشنبه ده، د 1415 کال د سرطان د میاشتې لسمه ده چې د 2014 کال د جون د میاشتې دیرشمه کېږي. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو تر څنګ دا رپورټ هم اوریدلی سي چې په هند کې 15 کسان په دې شک نیول سوي چې پلان یې درلود د اسلامي دولت یا داعش لپاره په هغه هیواد کې څو بریدونه وکړي. اوس په پوره خبرونه روشان نورزی تاسو ته واوروي.
السلام علیکم. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال په خپل ټویټر او فیسبوک لیکلی دی چې د پاکستان د سرعظم په لارښوونه به د افغان کډوالو کارتونه چې نن د پنجشنبې په ورځ ختمېدل د شپږو نورو میاشت لپاره وغځول سي. هغه ویلي دي چې په دې موده کې به د دواړو هیوادونو او نړیوالو ادارو ترمنځ د افغان کډوالو د سرنوشت په اړه باندې خبرې وسي. امریکا په افغانستان کې په سلګونو انجونو ته د لوړو زده کړو لپاره بورسونه ورکوي. د امریکا د نړیوال پراختیا اداره یا USAID د بورسونو دغه پروګرام چې د پروموټ په نامه یادیږي تمویلوي. د پروموټ پروګرام چې په راتلونکو 15 کلونو کې به عملي سي، 300 انجونو ته به په افغانستان کې په خصوصي پانتونونو کې د زده کړې لپاره بورسونه ورکوي، او 300 نور انجونو ته به د افغانستان د باندې زیاتره په هندوستان کې د ماسري په سطح د ذکر لپاره بورسونه ورکړي. دا پروګرام پرون په افغانستان کې د افغان چارواکو او امریکا د سفارت لخوا اعلان شو. د امریکا د مرکزی استخباراتو اداره یا CIA وایي چې نشو نشانې شي چې د استانبول د اتاتورک د هوایي ډګر ځانمرګ بریدونه د داعش کار وي. د CIA د ادارې رئیس جان برنین خبرداری ورکړی دی چې کیدای شي چې د داعش د روسي ډله په امریکا کې هم د استانبول د بریدونو په شان د بریدونو هڅه وکړي. برنین یاهو نیوز ته وویل چې تاسو چې څه ولیدل د ترکیې په هوایي ډګر کې وسول، د ځانمرګ واسکټونو په واسطه وسول، په حقیقت کې دا ګرانه نه ده چې داسې واسکټونه دي جوړ کړل سي. هغه زیاته کړې ده چې د استخباراتو د مسلکي کسب په نظر چې د داعش په قابلیتونو او تصمیمونو باندې څار کوي د تشویش لري. د استانبول د دوشنبه د ورځې په ځانمرګ برید کې 140 کسان ووژل شول او 1.5 میلیون ټپیان شول. د استانبول نه د امریکا ژغ خبریال دورین جونز په خپل ریپورت کې وایي چې اوس په دغه ښار کې وضعیت عادي دی. د دورین جونز ریپورت به د نظرانې یوسف زینب اورو.
د ترکیه صدر اعظم د دغه مرګانی ځانمرګ بریدونو وروسته چې په ځای په لسګونو تنه وجل او د 250 نه زیات زخمیان کړل، ملت ته په وینا کې وویل چې د ملي یووالي نه کار واخلي او د یو بل سره د خفګان په دې وخت کې ودرېږي. هغه دا هم وویل چې په وجل شو کې 14 تنه بارنیانو. په ترکیه کې بیرغ نیم ځوړندو په ټول هیواد کې د وجل شو سره د خواخوږۍ څرګندولو په هدف د ملي ماتم اعلان شوی و. هغه خلک چې د دغه ځانمرګ حملو په محل په هوایي ډګر کې موجود او خوندي پاتې دي، هغوی لګیاو د نورو خلکو سره د سشنبې د ورځې د حملې تفصیلات او دا چې په هغوی ستیر شو شریکول. ترکیه ته راغلی یو سیلانی دوما کردوش د امریکا غږ ته وویل،
I think we shouldn't be afraid because that's their goal. Their goal is to make us be afraid, but we cannot live our lives.
زما په فکر موږ نه د پکار چې موږ وېریګو، ځکه چې هم دغه خو ترګر غواړي. موږ د سینې شو کولای چې د ترګرو د وجه خپل ټول ژوند په وره کې تیر کو. په ترکیه کې د چارو کارپوهان وایي چې دا سخکاریږي چې د ترکیه د حکومت چارواکي دې تجمن دي چې ترګرو ته سخت جواب وایي. د دغه بریدنا یو سو ساتونه روسته د اتاتورک په نوم دغه هوایی ډګر بیرته پرانستل شو او اوس خلک کولای شي چې دغه هوایی ډګر د لارې نورو هوادونو ته او په هواد کې دننه سفر وکړي.
خبرونه ته ادامه ورکوو. د امریکا، کاناډا او مکسیکو مشرانو د تجارت په برخه کې د منځو کېدو په طرفداري او د نړیوال کېدو خلاف نظریات او حرکات په کلکه رد کړي دي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما، د کاناډا صدر اعظم جسټین ترودو او د مکسیکو جمهور رئیس انریکو پنیانیتو د شمالي امریکا د هیوادونو ترمنځ د تجارت قرارداد یا نفتا طرفداري وکړه. دغه مشرانو پرون د کاناډا په مرکز اټووا کې غونډه وکړه او د غونډې وروسته په خبري کانفرنس کې خبرې وکړې. ملګری ملتونه وایي چې کیدای سي چې د سوریې د سولې خبرې په راتلونکو څونه کې پیل سي. نور تفصیل د شافی سردار نه.
د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي وایي چې دوی کولای سي چې د سوریې په جګړه کې د داخلو خواو ترمنځ مذاکرات په جولای کې پیل کړي. د مستوره پرون وویل چې اوس هم د دې احتمال سته چې د اگست میاشتې د مهال ویش څخه مخکې د سوریې د سیاسي انتقال په پروسه کې د پرمختګ وسی. د مستوره پرون د امنیت شورا ته د معلوماتو د ورکولو وروسته خبریالانو ته وویل زه اوس هم دغه هدف لرم. موږ د جولای په میاشت کې دغه هدف لرو، خو د ضمانت څخه بغیر نه. او دا مهم هدف دی چې د اگست په میاشت کې د مذاکراتو په نتیجه کې یو څه ترلاسه کړو او د سپتمبر په میاشت کې یې ارزیابي کړو. هغه زیاته کړه چې د خبرو دا پړاو باید چې ښه پلان سي، دا ځکه چې دا به د ملګرو ملتونو د اسمبلۍ څخه مخکې آخري مذاکرات وي. د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ غونډه به په سپتمبر کې وسی. د بشری مرستو په ارتباط د مستوره وویل چې خوشاله دی چې د سوریې اتلس محاصره سوو سیمو ته مرستې رسېدلې دي. ملګرو ملتونو پرون اعلان وکړ چې دوی بریالي سول چې هغو دوو سیمو ته چې د اتلسو محاصره سوو سیمو په کتار کې راځي او مرستې نه ورپرېښدل کېدې مرستې ورسوي. د مستوره وویل چې که څه هم دا ډېر لوی پرمختګ دی، خو کافي نه دی او نور کار ته هم ضرورت سته. شافی سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
او دا هم وروستی خبر. د بشری حقونو د څارنې ډله یا هیومن رایټس واچ د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ نه غوښتي دي چې د ملګرو ملتونو د بشری حقونو په شورا کې دي د سعودي عربستان غړیتوب وځنډوي. د بشری حقونو دغه ډلې ویلي دي چې د عربستان غړیتوب دي د دې لپاره وځنډول سي چې په یمن کې د هوتیانو په خلاف د پوځي عملیاتو مشري کوي. د بشری حقونو ډلې د چهارشنبې په ورځ وویل چې د عربستان او د عربستان متحدین چې په یمن کې نظامي عملیات ترسره کوي په یو شمېر مواردو کې د بشری دوستي اړوند نړیوالو قوانینو سرغړونه کړې ده. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو نه واوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
تاسو خبرونه واوریدل. اوس په مکړی د دې خبرونه لومړی راپورټ. په متحده ایالاتو کې ځوان مسلمانان د هغو پراخو خبرو او غوښتنو په اړه اندېښمن دي چې وایي پر ټولو مسلمانانو باندې د متحده ایالاتو ته د ننوتلو بندیز ولګول سي. پرون په یو بس کې چې د امریکا ژغ لخوا جوړ سوی و، څلورو ځوانو مسلمانانو د هغو ستونزو په اړه خبرې وکړې چې په دغه هیواد کې ورسره مخامخ دي. زیلاتی کاهوک یو راپورټ لري چې زموږ همکار به یې تاسو ته وړاندې کړي.
په امریکا کې شاوخوا 3.3 میلیون مسلمانان ژوند کوي چې دا د ټول نفوس 1% تشکیلوي. تمه کیږي چې دغه شمیر به په راتلونکو 3 او 4 لسیزو کې 2 چنده شي او دا اټکل کیږي چې مسلمانان به تر 2040 کال پورې په امریکا کې دوهمه دینی ټولنه جوړ شي. ځوان مسلمانان وایي چې دوی ټول سره ورته نه دي. د سنت لوئیس اوسیدونکو اویا روز اکتاش وای د هغې مور یو امریکایی عیسوی ده او پلار یې ترکی مسلمان ده.
ډیر ځله خلک هڅه کوي چې د مسلمانانو ټولنه په دوو برخو یعنی منځلارو او محافظه‌کارو وویشي، خو له دې نه پرته د هغوی ترمنځ نور توپیرونه هم موجود دي او دا هغه اساسه مسله ده چې په متحده ایالاتو کې د اسلام په اړه په خبرو کې ورته دومره پام نه کیږي.
ځینې وختونه ځوان مسلمانان له یو نه زیات هویتونه لري
چې د هغوی ځانګړي خواص څرګندوي.
دا هویتونه نه یوازې د یو مسلمان، امریکایي مسلمان، سومالیایي، تورپوستي او ځوان په حیث په توپیرونو ولاړ دي، بلکې یو شمېر نور هویتونه دي چې موږ یې باید یو ځای کړو. دا کار اسانه نه دی. لنیکه مرغه زه همدلته زیږېدلی یم، نو ورسره عادي یم، خو زما د مور او پلار په څیر مهاجرین باید دا زده کړي چې څنګه خپل ځانونه بدل کړي.
د دې بحث برخه اخیستونکو شکایت درلود چې هغه جرمونه پر رسنیو کې زیات منعکس کیږي چې د مسلمانانو لخوا ترسره کیږي.
زه احساس کوم هر کله چې مسلمان داسې یو کار کوي نو په ټولو رسنیو کې خپریږي او ورته زیات پام کیږي، خو که یو غربي همدا کار کوي نو اغیزه یې دومره نه وي.
په عراق کې زیږیدلی عثمان الطالب وویل که ځوانان د کمپیوټر مخې ته په یوازې توګه زیات وخت تیر کړي نو ښایي توندلارۍ ته زیاته مخه کړي.
نو فکر کوم چې موږ باید خپل ځوانان وباسو، هغوی جماعتونو، اسلامي ټولنو او سازمانونو ته بوزو او پرېږدو چې له نورو خلکو سره په تماس کې.
د متحده ایالاتو د مسلمانانو نوی نسل همداراز هغو خبرو نه امیده کړي دي چې د اسلامي توندلارۍ په اړه کېږي. هغوی غواړي چې ځوانان باید وهڅول شي چې د راتلونکي لپاره خپلې هیلې او پلانونه څرګند کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو. په هند کې 15 کسان په دې شک نیول شوی دي چې پلان یې درلود د اسلامي دولت یادایش لپاره په هغه هیواد کې څو بریدونه وکړي. امنیتي چارواکي وایي د مشکوک کسانو سره مهمات او چاودیدونکي مواد هم نیول شوی دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
په هند کې د تروریزم سره د مبارزې او استخباراتو د ادارې چارواکي وایي د غوکسان غوختل د هند په بیلابیلو خارونو کې د اسلامي دولت یادایش د ډلې لپاره تروریستي فعالیتونه وکړي. د هند ملي تحقیقات ادارې او پولیسو په ګډ عملیاتو کې دغه 15 کسان سهار وختي د حیدرآباد په ښار کې په 1100 بیلابیلو ځایونو کې د چاپې پر وخت نیولې دي. پولیس وایي د نیول شوو کسانو سره نغدې پیسې، مهمات او چاودیدونکي مواد هم نیول شوي. د استخباراتو یو چارواکی د نوم نه خودلو په شرط د رويټرز خبري اجنس ته ویلي دي چې دغه کسانو پلان درلود د دولت په خلاف بریدونه وکړي. دغه چارواکی همدارنګ ویلي دي دقیق شواهد لري چې نیول شوو کسانو د اسلامي دولت یادایش د ډلې لپاره کار کاوه او د هغوی سره یې مستقیما اړیکه درلوده. د ملي تحقیقاتو د ادارې یو چارواکی سنجیف کومار مطبوعاتو ته ویلي دي چې دغه کسان د یو چاله خوا چې د هند نه بهر وسیږي استخدام شي وو. هغه دا ونه ویل چې په نیول شوو کسانو کې به یې په څومره د تروریزم تور ولګیږي. هند په نړۍ کې دریم غټ هیواد دی چې زیات شمیر مسلمانان پکې ژوند کوي. د اسلامي دولت یادایش ډلې د کافي زیات وخت راهیسې کوښښ کاوه چې په دې هیواد کې خپل خواخوږي او پلویان پیدا کړي، خو کامیاب شوې نه وه. د هند پولیسو پروسه کل هم 90 کسان په دې تور نیولی و چې غوښتل یې ځینې کسان استخدام کړي او په هند کې خپل یو مرکز جوړ کړي. په دغه ټولو کسانو دا تور ولګول شو چې د دولت په خلاف د جګړې دسیسه جوړوله. داسې ګمان هم کیږي چې د هند یو شمیر ادبا سوری او عراق ته تللی دي چې د اسلامي دولت یادایش د ډلې سره یو ځای شي. په یو ویډیو کې چې د میپ میش کې په انټرنیټ کې خبره شوې وه، هندي جګړه مارانو پکې ویلي و د هغو مسلمانانو بدل به اخلي چې د هند د ګجرات ایالت او نورو ښارونو کې د مسلمانانو پر ضد په بلواګانو کې وژل شوي دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د افغانستان د ملي امنیت د شورا مشاور محمد حنیف اتمر ویلي چې پاکستان راسن په افغانستان کې د داعش د ډلې ملاتړ کوي. هغه د خبري پرون په جلال آباد کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته وکړي. نور تفصیل د ذبیح الله غازی په رپورټ کې واوري.
د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر په جلال آباد کې را بللې خبري ناستې ته ویل چې پاکستان په افغانستان کې د جنگي دونکو داعش وسلوالو غوڅ ملاتړ دی. هغه وایي که څه هم د اسلامي دولت یا داعش ډلې په شوو جګړو کې له زرګونو سلګونو هغو ته راښکته کړي، خو د دغې ډلې پر وړاندې روانه جګړه دومره زر نشي تمامېدلی.
دوی د پاکستان راغلي دي. د دوی اکثریت د هغه ملک د طبیعت اسناد لري. د دوی سره د مرکزی آسیا تروریستان یو ځای سوي دي او د دوی سره د خلیج د هیوادو تروریستان په نامه د داعش هم ورسره یو ځای سی.
اتمر د ننګرهار په کوټ کې لدایش وسلوالو سره د روانې جګړې د جاج اخستنې لپاره دی ولایت ته راغلیو. هغه وایي په دغه شپږ ورځنۍ جګړه کې د داعش 230 جنګیالي وژل شوي او هغه سیمې بیرته حکومتي سرتیرو تر ګوتو کړي چې د جګړې په لومړۍ ورځ د اسلامي دولت ډلې نیولې وې. ښاغلی اتمر د داعش ملاتړو هیوادونو ته په ګواښنه لهجه وویل چې د روانې جګړې بلې شوې لمبې به د دوی لمنې وسوځي.
هغه هیوادونه چې د دوی تر شا دي یو وار بیا د افغانستان د دولت د خوا په صراحت هوشدار او اختار ورکول کیږي. دا هغه اور د پاره چې تاسو داعش افغانستان ته را لیږلې دی، هغه اور به تاسو خپل لمن او تاسو خپل کور به ونیسي.
هغه په کونړ او نورستان کې د داعش ټلې د ظهور خبره ومنله او وایي د ملاماتونې لپاره لاس تر زنی نکینی. د ملي امنیت سلاکار د ډیورن کرخ په دی خوا کې د پاکستانی نظامیانو د تازه خوځښتونو او نوو تاسیساتو په اړه وویل چې تیره اونۍ په تاشکن کې د پاکستان د خارجه چارو له مشاور سره توندې خبرې کړي.
چې مال په فکر کې مهم و نه ګرځي چې داسې یو افغان به تاسې پیدا کړي چې په ډیورن در سره خبرې وکړي. دا هغه لعنتي او مصیبتي کرښه ده چې زموږ د ملت پر سینې تیره شوې ده او په دې حقله به بني آدم در سره د خبرو د پاره حاضر نه. دویم شرط په هیڅ وجه د هیڅ شرایطو لاندې د افغانستان دولت حاضر نه دی چې په خپل ملي حاکمیت باندې د هیڅ اثر خبري.
نوموړي د ګلبودین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د روانو خبرو په اړه وویل چې په دې برخه کې پوره پرمختګ شوی او پاتې واړه خندونه بمزر اوار شي.
مختلف ستونزې زیاتې چوي حل سوي دي. څو نورې کوچنۍ خبرې هم پاتې دي، پر هغه باندې هم خبرې روانې دي. زموږ امید دا دی چې دا کوچنۍ خبرې به د دې سولې د پرمختګ معنی نه وي، دا به هم که خدای کول ژر حل سي. زه په هیڅ وجه ځینې ناامیده نه یم.
هغه وویل په نږدې راتلونکو کې روسیې ته د دې لپاره ورزي چې د داعش او نورې ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په افغانستان کې یو سل اتیا ښځې په ایډز اخته دي چې په سلو کې 15 او یا ښځو ته د خپلو مړونو څخه د ناروغۍ انتقال شوی. دا خبرې د آشنا رادیو همکاري نوشابه آشنا سره ډاکټره هیلی سروش د عامه روغتیا په وزارت کې د ایډز د برخې د اجتماعي مشاورې په مرکه کې کړې چې ستاسو پام یې اورېدو ته راګرځو.
هیلی سروش، دا مهال په افغانستان کې څومره ښځې د ایډز په ناروغۍ اخته دي؟
یو سل اتیا ښځې د ایډز په ناروغۍ اخته دي، چې د هغې د جملې نه یو سل 15 ښځې د کابل پورې مربوط دي او نورې ښځې چې دي د نورو ولایتونو پورې، لکه هرات دی، مزار شریف دی، بدخشان دی او خوست ولایت دی.
په ښځو کې د ایډز د ناروغۍ لاملونه اکثرا څه شی ښودل شوي دي؟
تقریبا 80% خارجی لاملونه دي چې دا غوډي مړونه خصوصا لکه جنوب ولایتونه کې او تیز موکو کې زیات لاملونه دمداري چې د دې بڼو ده، لکه دوبۍ، عربستان او په دیز موکو ته تللی دي او کله چې دا غیز نه به راغلي د هیڅ په مرض باندې اخته شي خپل خزي په دې باندې اخته کړی دي. یعنی زیات لامل چې د مړونه دوی دي اخته شي دي. دا خزي
په خزو کې د ایز د ناروغي د ډېریدو علت څه ده؟
یو علت دا ده چې دوی دې آگاهی پیدا کړی ده چې او د صحی مراکز ته ځي بدون د آرنا. صحی مراکز ته ځي مثلا د بندوات د لیاري، لکه نجیبان او شباب پروګرام د لیاري مزستا سملمانه او ما او د دې لیاري زموږ خبرونه کله چې خبره شوه دغه نه وروسته 15 تنه مریضان په د کابل ته راغلل د خوست ولایت څخه، چې دا غېد جملې نه یو خزوا او څلور ناري نه وو. ا د دې معلومات اخیستو د رادیو د لاري او ډیر زیات خوشاله مو د دې پروګرام نه او راغله او د دې د هیڅ تشخیص او د تداوی لاندې ونیول شو او د دې د عمر ته وګدواله ورکړ شو. په اصطلاح نو پام دې نه غواړم هغه څوک چې نیوي تشخیص شي هغه خپل اراز علم په ځان کې ګوري او راځي سیه مراکز ته کله چې تشخیص هم د دې هغه د علت دی چې د تشخیص میره لوړیږي ورځ ورځ ده. نو دغه مې علت کېدی شي چې دا چون پوښول او آگاهي پیدا کړه او آهسته آهسته د تشخیص مراکز ته دوی د لاره پیدا کوي.
د یو سلو اتیا ناروغانو د لپاره څومره د تداوي او تشخیص مرکزونه شته؟
د تشخیص مراکز خو په لسو ولایتونو کې موږ لرو. د کوم باندې لسو ولایتونو چې موږ زو په تاسو ته نوم واخلم موږ دوی ته کولای شو چې همدې ویسټیم ته دوی د ادویګانې ورولګو یعنې ای آر وی ورولګو چې په کابل کې دی، په ننګرهار کې، په هرات، مزار شریف، غزنی، کندوز، بدخشان او کندهار، کونړ او دایکنډي کې دی. دا د تشخیص مراکز دی چې د دې تمه کړی شي چې د صدام راسو کو چې د وی سی ټی ام ته د دې ادویګانې مورولوږي چې دا غلند غنا زاینه د دې خپل د ادویګان واخلي او بل د تداوی مراکز دی. تداوی مراکز فضل د خدای دی اوس خو دوه مراکز وو چې د هرات او د کابل په ولایت کې وو. اوس خوشبختانه د درې ولایت نورم زیات شوی دی چې بدون د هرات او د کابل نه په کندهار، بلخ او په ننګرهار کې هم د تداوی مراکز جوړ شوی دی. بدون د دې نه د چوند خوست ولایت مریضان دي زیات دي. اتیا فیصد د ایچ آی وی ایډز ناروغان د خوست یا د جنوب د ولایتونو دي. نو په دې اړه موږ هم کوشش کوو چې یو تداوی مراکز او یو د تشخیص مراکز په خوست ولایت کې هم جوړ کړو.
د تداوی کوم امکانات چې د عامه روغتیا وزارت سره شته دي هغه خزه چې په ایډز اخته دي د ناروغانو لپاره د امکانات بس دي؟
بس نه دي نو شابه جانې په دې خاطر چې هغه تکلیفونه چې دوی لري موږ نه شو کولای هغه ته رسیدګي وکړو. د یو خو لامل جنگ او په افغانستان کې چې جګړه روانه دي دا علت دی او بل دا چې ولایتونه ډېر لري دي موږ نه شو کولای چې دا امکانات د ولایتونو کې دا مراکز جوړ شي نو ډېر زیات برخه شي پورا مکمل ډول بس نه دی ورته.
د ایس د ناروغانو په تداوي کې تر ټولو غټه ستونزه چې تاسو سره مخ شئ څه شي ده؟
هغه هم د جنگ جګړې زیات ستونزه موږ ته مخامخ کړې ده. ان شو کولای په خپل وخت او ټایم باندې موږ هغه دواګانې مورسو او یادا چې موږ نور ولایتونو کې تشخیص مراکز جوړ کړو.
په اکثره خوځو کې کچیر ته د ایډز ناروغي تشخیص مشي دوی د شرم نه تداوی ته زړه نه خکې. د دا ډول خوځو د پوهاوی د لپاره څه پروګرامونه په لاس کې دي؟
موږ بروشرونه لرو، تبلیغي ورقې لرو چې موږ د دې ته هر ولایت نه چې څکل څوک راځي موږ هغه دې ته ورکو چې څوک تاسو کې باسواده هغه مرته ورکو. بل همدغه غیر مصیبو دلاري هم دي او بل هغه څوک چې دلته راځي او تشخیص کیږي د هغه د نخواهش کوو هغه سره مشاوره کوو چې تاسو په کور کلی باندې کې دغه سي اراز علم په چا کې لیدل کېدل موږ تاسو همکاري ته ضرورت لرو او دا کولای شي چې په بدون د شرم نه بدون د آر نه کابل ته راولي او د تشخیص مراکز ته چې تر څو د تشخیص او د دې ژوند ته موږ نجات ورکړی شو.
ډیره مننه هلې سروش کور ودان
قابل نه دی نو شابه خوري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د امریکا د فضایي څېړنو اداره ناسا وایي چې د جونو په نوم فضایي کشتی چې په 2011 میلادي کال کې د مشتری په لور خپل سفر پیل کړی وو اوس د مشتری مدار ته د ورنږدې کېدو په حال کې ده. پاماکری د کالیفورنیا د پاسادینا له شهر څخه د امریکا ژغ د ساينسي چارو د خبريال مايك او سولووان رپورټه چې سید سليمان شابه تاسو دروړوي.
ناسا وايي چې د فضائي تحقیقاتو په خاطر د مشتري په لورې د جنو په نامو د فضائي کښتۍ د لګولو نه مقصد داو چې دغه غټي غازي سیارې په طبي جوړښت باندې رڼا واچي او ساينس پوهانی په پټو رازونو، عجایب او غرایبو باندې پوښي. د جنو فضائي کښتۍ چې پوره 15 کال سفر وکړ خپل وروستي هدف ته ورنږدې شوې ده. توقع کیږي چې په څو ورځو کې به د مشتري مدار ته داخله شي. د جولای په 4مه بعد د کالیفورنیا د ایالت په پاسادینا ښار کې د ناسا مرکز ته د معلوماتو پر لګولو باندې شروع کړي.
The craft's polar route will map the entire surface of the planet during 37 orbits and reveal information about its interior and magnetic forces. Radiation is intense, requiring a radio impact, although it may be visible from the NASA observatory. او ارقامو د څیړلو لپاره ځانونه چمتو کوي. د جنو فضایي کښتۍ چې د 1390 هجري شمسي کال د اسد په میاشت کې د فلوریډا ایالت د کیپ کانویرل له فضایي مرکز نه فضا ته توغول شوې وه، او کله چې د مشتري مدار ته ورداخله شي پوره 6 میاشتې به د دغه سیارې په شاوخوا کې چکرونه وهي. هغه ساینسي آلات چې د جنوب قطبي اړخ کې نصب دي، د تقریبا 8 چکرونو په دوران کې به د مشتري ټوله سطحه پیمایش کړي. دا به معلومه کړي چې اصلا دغه سیاره له څه شي جوړه شوې ده، د جوړښت منبع او سرچینې څه ده، او داخلي برخې په څه ډول جوړې شوې دي. جنوب به د مشتري د مقناطیسي ساحې او د رنګه شعاګانو په اړه هم معلومات ورکړي. د جنوب د پروژې ساینس پوه سټیون لیون امریکا ته وویل، په بنیادي توګه جنولو ټایټانیمونه جوړه شوې او د یوې غټې قطۍ په شان ښکاري. په دې خاطر چې د اوږده سفر په دوران کې ورته څه نقصان ونه رسیږي، موږ خپل ټول ساینسي آلات د دغې قطۍ دننه ځای پر ځای کړي دي. د ناسا
د روښانه تصویرونو د ټیکنالوژۍ مینیجر کیون کوسی امریکا ته وویل، که د نړۍ په نورو برخو کې د جولای په 4 باندې څوک وغواړي چې د جنو د فضایي ماموریت تصویرونه وګوري، کولی شي چې په انټرنیټ کې وګوري. لومړی دی په دې پاسه د ناسا له ویب سایټ نه د شمسي نظام د کتلو مخصوص سافټویر چې د آیز ان سولر سیستم په نوم یادیږي ډاونلوډ کی. آیز ټکه ناسا ټکه جی او وی. د جولای په 4 شپه کله چې جنو د مشتري مدار ته ورننوځي، خلک به وکولی شي چې دا تاریخي پیښه په خپله وویني. ناسا د جنو فضایي کښتۍ د رومیانو د یوه خیالي معبود په نوم مسمه کړې ده، چې د هغوی په عقیده په اسمان کې له ورځو اخوا هم کتلی شو. او امریکایي ساینس پوهان هم غواړي چې په دې پوه شي کوم پټ رازونه په مشتري کې شته.
درنو اوریدونکو، تاسو پام وکړئ لاندې خبرونو ته. په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده 6 میاشتې وغځول سوه. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال په خپل ټویټر او فیسبوک کې لیکلي دي چې د پاکستان د صدر اعظم په لارښوونه به د افغان کډوالو کارتونه چې د پنجشنبې په ورځ ختمېدل د 6 نورو میاشتو لپاره وغځول سوه. د امریکا د مرکزی استخباراتو اداره یا سی ای ای وایي چې نښې نښانې ښیي چې د استانبول د اتاتورک د هوایي ډګر ځانمرګ بریدونه د داعش کار دی. د سی ای ای د ادارې رئیس جان برنن خبرداری ورکړ چې کېدای سي چې د داعش تروریستي ډله په امریکا کې هم د استانبول د بریدونو په شان د بریدونو هڅه وکړي. د امریکا، کاناډا او مکسیکو مشرانو د تجارت په برخه کې د منځوي کېدو په طرفداري او د نړیوال کېدو خلاف نظریات او حرکات په کلکه رد کړل. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی وایي چې دوی کولی سي چې د سوریې په جګړه کې د دخلو خواوو ترمنځ مذاکرات په جولای کې پیل سي. سیفن دی مستوره پرون وویل چې اوس هم د دې محل سته چې د اګست د میاشتې د محل ویش څخه مخکې د سوریې د سیاسي انتقال په پروسه کې دی پرمختګ وسي. او د بشري حقونو د څارنې ډله غوښتي دي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې دی د سعودي عربستان غړیتوب وځنډوي. د امریکا جغه شنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ سهارنی نیم ساعته پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده، خو هیر مونسي چې نیم ساعت وروسته به هم موږ ستاسو په خدمت کې یو. د دغه خبرونه محترم همکاران حاضر دي، دوی په پلان وخت کې تاسو ته خپل خبرونه واوروي. او همدغه راز پام وکړئ د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته. په کابل کې بنان اسمان ځای اوریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 6 ټیټه 22. په کندهار کې بنان اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 2 ټیټه 28. په هرات کې بنان اسمان اوریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 9 ټیټه 22. په غزنی کې به هم نن اسمان ځای اوریځ وي، او په کندوز کې بنن د ورځې هوا ګرمه وي، 24 درجه به وي، اسمان به شین وي. په خوست کې بنن اسمان ځای اوریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 2 دېرش. په مزار شریف کې بنن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 1 څلوېښت. او په هلمند کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 4 څلوېښت درجه اټکل شوی. دلته به هوا ډیره ګرمه وي. او په فراه کې به هم د ورځې هوا ډیره ګرمه وي، اسمان به شین وي، 2 څلوېښت درجه به وي. په همدې سره درنو اورېدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. د درې خبرونې همکاران حاضر دي، نسرین محمود عزیزي به خپله خبرونه تاسو ته معرفي کړي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.
رادیو